افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو ځانګړې خبرونې ته ځانګړې شوې. بیا هم په افغانستان کې د وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې کوو. خو لومړی زنریس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، خو واکمني تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو له منابعو هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. دغې ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې تر هغو به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ته ونه رسیږي چې پر ښځو په ټولنیز ژوند کې د فعاله برخه اخیستو په برخه کې بندیز لرې شوی نه وي. کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په تیر یو کال کې پر ډېر ښځو ډېر محدودیتونه لګول شوي. ډېرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د شپږم ټولګي پورته نجونې هم له منځنیو او ثانوي زده کړو څخه بې برخې کړی شوي دي. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د اروپایي ټولنې یوې ویاند نبیلله مصرعلي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل طالبان د یو ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د اروزګان والي ویان مولوي علي جان پوهنیار ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولایت خاص اروزګان او چنارتو ولسوالیو کې راغلي چې د دې خبره خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي. د پروان ولایت مسؤولو چارواکو هم په شینوارو او سیاګرد ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې ده. د چارواکو په خبره په دواړو ولسوالیو کې 1 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه راز د ننګرهار په مرکز جلال آباد او شاوخوا سیمو کې هم بېګا شپه د سختو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي چې د ننګرهار چارواکو د سیلابونو له امله د 8 تنو د مړ کېدو او 8 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی نن په یو ټویټ کې ویلي چې له دغو مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هره شپه وږي بیدیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 980 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 3 میلیونه کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو بیا وایي په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې له زیانګالو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. فاو په یوه ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا 80% جوړوي او د نړۍ 42 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپله وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي.
د اګست 15مه چې د اسات له 40 منټې سره سمون خوري، هغه ورځ ده چې تیر کال په همدې ورځ افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل. د ګڼو کسانو په باور د اګست له 15مې څخه وړاندې هیچا فکر نه کاوه چې په یو ورځ کې به په پلازمینې کابل کې هر څه بدلېږي او د طالبان حکومت به تر هر چا زیات د میرمنو ژوند باندې اغیز کوي. په تیر یو کال کې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. له فقر او غربت سره ټول خلک په تیره بیا افغان ښځې لاسو ګریوان دي. د طالبانو د حکومت په حکمونو کې حجاب چې چادري پکې غوره ګڼل شوی او په لرې وطنونو کې د محرم د شتون موضوع غڅې دي چې بې کسه او بې وسه میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نن د طالبانو په یو کلنې دورې کې د یو شمېر میرمنو خاطرې اورو. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکۍ کړوخیل، په هلمند کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس او د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی، د لغمان ولایت پخوانی مرستیاله او د بشري حقونو فعاله برېښنا صافۍ، او بله میلمنه مو لیکواله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلامونه ساستا او د پروګرام ټول محترم ګډونوالو ته
ډېر زیاته مننه.
سلامونه او
بیا سلام.
سلامونه درنښت مو ومنئ. قمر نیازی یم.
ډېر زیاته مننه نیازی صاحب. خبرونه بل تاسو خرا پایل کو لاندې به بیا باسته دوام ورکو. په پایل کې تاسو د یوې افغاني په صفات، د یوې مور په صفات نننې ورځ څه رقم را پیژنئ؟
نن ورځ چې پوره یو کال شو د اگست 15مه نیټه چې د زمری د میاشتې د 14مې نیټې سره سمون خوري، د افغانانو د پاره د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د نظام د منځته راتګ د افغان میرمنو د سقوط ورځ ده، د افغان میرمنو د محکومېدلو ورځ ده، د افغان میرمنو د بدبختی ورځ ده چې پیلامه دم دغه ځای څخه شوې ده، او دا یو غټ ستر جفا ده د ټولنې د نیمایي برخې سره چې دا به په تاریخ کې حتما یادیږي، او زموږ نوي نسلونه به دا مطالعه کوي، او موږ پر دغه بدبختیو به هغوی افسوس کوي، او د افسوس څخه پرته به د هغوی هم څه لاسته نه راځي. دا زموږ په ژوند کې هغه ترخه ورځ ده چې موږ نن یادونه کوو. د نه هېرېدونکې خاطرې لري ټولې میرمنې د دې ورځ سره، ځکه چې موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ هیواد یو اسلامي جمهوریت حکومت یې درلوده.
موږ راځو
بل پسوند پېښوند ته اړتیا نه وه چې امارات پر سره یو ځای سي یا بل شی ور سره یو ځای سي، اسلامي جمهوریت په افغانستان. مګر متاسفانه چې بله
اتاس خبرو ته راګرځو، بس مو ډیر خوږ دی خبرونه په مخ کې لرو. اوس به راسو اغلی کړوخیل ته. تاسو غواړم پوښتم چې که په تیر یو کال کې د میرمنو هغه ډیرې لوی ستونزې یادې کړو، هغه کله ښوونځیو څخه پاتې کېدل دي، که دندو ته نه پرېښودل دي، په حجاب او تګ راتګ بندیزونه دي، د دې ټولو سرچینه تخنیکي ستونزې دي که سیاسي دي؟ دوی تر شا څه پټ دي؟
به هم سلامونه د پروګرام محترم اوریدونکو ته او میلمنو ته. باید ومه چې د افغانستان کې کوم ناورین چې روان ده، یعنی افغان میرمنې چې دوی له خپل سیاسي، مدني، اقتصادي او ټولنیز حقونو څخه محرومه شوي دي، دا دوه دلیله کېدای شي. یو هغه تنګ نظره کسان چې دوی خپله مارقم ډېر کلیوالي او زنستیزه افکار لري، اصل د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، د ښځو په ونډه د وطن په آبادي باندې نه دي خبر، او همدارنګه متاثره شوي د هغو مدرسو کې چې دوی درسونه ویلي، او هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې جوړې کړي، تر څو پورې یو نوی اسلام دوی ته زده کړي، او دا سیاسي مدرسې چې د پاکستان استخبارات مطلق په دې کې لاس لري، د دوه ګونی نصابونه لري. په هغه مدرسه کې چې افغان کسانو درس نه ویلي، هغوی پوهېږي چې په دا رقم ذهنیت جوړولو کې دوی کولی شي افغانستان څنګه په شا وتنبوي، افغانستان کې څنګه افرادګرایي رایجه کړي، افغانستان څنګه دوی په انحصار او په کنټرول او په خدمت کې اوسېږي. نو په همدې خاطر باندې په یو ملک کې نیمایي نفوس په کومه باندې حسول او له صحنې نه لارې کول بهترینه یو بهانه همدغه اسلام د دوی په خلاف باندې کارول، څنګه چې وخت برتانیا د پاپا بارسغیر کې عین پالیسی غوره کړې و ته دې نه پاره چې د خلکو مقاومت مات کې نیمایی کې کمزورې کې نو کوشش وکړه په هغه وخت کې چې زیات مسلمان مېرمنې حتی په دې پیسې نواب یا د هر یو ایالت مشري په غلط درلودله نو د شریعت او د اسلام په نوم باندې په دوی باندې په هغه وخت کې چادري حتمي شوه او له صحنې څخه یې حذف کړې. یعنی هغه فشار چې په انګلیسانو د وختو استعمارګرو باندې نو دغه فشار څنګه کم کړي نو هغه داسې مختلفې بهانې او یو د مسلمانو مېرمنو ته هم دغه بهانه ونیوله چې دوی باید چادري واغوندي او دوی باید په کورونو کې کښېني. یعنی دغه مقاومت یې سم نمایي کړ. نو همده عین کار د پاکستان په افغانستان کې کوي او هر بار کوشش کوي چې همداسې ذهنیتونه د افغان نارینهو ته ورکړي. هغه څوک چې کلیوالي ژوند نه تللي دي په مدارسو کې درسونه وایي نو دا خپله د یو مملکت په شاته تمبول د مقاومت نه د هغه ملي ارزښتونه اخیستل او 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 په اصطلاح شاته تمبول د ښځو حذفول زه فکر کوم چې بره له یو تنګ نظري تر څنګه یو سیاسي غیر مرئي لاسونه دي چې په افغانستان کې ننوتي دي او ښځې له غواړي چې له صحنې نه لرې کړي. دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې یوه بېسواده مور به کله هم یو باسواده نسل و نه روزی چې هغه افغانستان وژغوري، بلکې بې سواده مور به یو بې سواده نسل روزی چې هغه به نه تنها چې افغانستان ته کومک نشي کولی، بلکې افغانستان لپاره یو دایمي درد سر پاتې کیږي.
بله قدرمنو اوریدونکو او درنو میلمنو، زموږ بله میلمنه هم راسره یو ځای سوه، د لغمان ولایت پخوانی مرستیاله او د بشري حقونو فعاله برېښنا صافی. برېښنا جانې، تاسو هم ښه راغلاست، وایي پوښتنه به مطرح کړو.
د سپیشلی او لوران الله په نامه ډیره مننه. سلام
مهربان له تاسو هم مننه. تاسو به درته وایي کومې پریکړې چې په دې وروستي یوه کال کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کیږي، آیا په دې کې د تاسو په نظر خپل یاد حکومت خپلواک دی؟
په پیل کې د ازادي راډیو مخکښو ښځو خپرونې درانه چلوونکو، درنو میلمنو او ګرانو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. او په زمن کې د اګست 15مه د افغانستان د تاریخ تور ورځ چې تیر کال په همدې ورځ د افغانانو ارمانونه او هیلې له منځه ولاړې او افغانستان ونړېدو او یو لوی هیواد او ملت د یو پروژوي اشغال لاندې راغی، د دې تسلیت وایم ټولو افغانانو ته، خصوصا هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو ته چې دغه سیاسي جوړجاړۍ قرباني شول او د شهیدانو ارواو ته دعا کوم. دا چې طالبان وروسته له شل کلونو بیا تیر کال، یعنی 2021 کال د اگست په 15مه د شل کلونو نو وروسته بیا په هیواد باندې واکمن شول، او د واکمن میدو سره سم دوی هغه قوانین چې د قانوني میکانیزمونو له لارې تصویب او توشیح شوي وو پرته له هر ډول حقوقي کړنې دا نالیدین ونیول، او په لومړنیو ورځو کې د تور صادر کړو چې باید ټولې ښځې په کور کښېني، او دلیل یې هم دا و چې د دندې ځای نامطلوب دی. د دندې ځای د نامطلوب والي له وجې یې ښځې په کور کښېنولې. د سیاسي اقتدار په برخه کې ټول صلاحیتونه او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور هست کو هغه ښځې چې په کلیدي او تصمیم نیونو بستونو کې او موقفونو کې کار کوله د دوی ټول صلاحیتونه یې سلب کړل. نجونې او ښځې د ښوونځي څخه محرومې کړلې. په رسنیو کې کنټرولونه او سانسور وضع کړل. هغه ورځې چې هغه د بشري حقونو د تامین او د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم، یا نور هغه ورځې چې د یو ښې حکومتوالۍ د اصولو د ترویج لپاره هغه نشرېدل، هغه د نشر څخه حذف کړلې. دا ټول هغه څه وو چې موږ ته دا راښیي چې طالبان د ټول هغه نړیوال اصول او اصول او میثاقونه چې وضع شوی دي دا غوي سره ژمن نه دي او تعهد نه لري او دا ټول تر پخو لاندې کوي. دا چې دوی په دې کړنو کې خپل واک دي کنه اوس د افغانستان حاکمیت دوی سره دی او دوی مسؤل دي. دوی مسؤل دي چې د بشری حقوقو ترجمان پاتې شي، د ښځو حقوقو ترجمان پاتې شي، د حکومت
والی په وروسته خبرې وکړو. میرمن صافی bale بیرته راګرځو تاسو ته ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه په دې مسالې باندې وروسته د خبرونه په لړ کې اتمان غږیږو. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. میرمن نیازی، د طالبانو د مشرانو خبرې هم بیلابیل دي. مثلا موده وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌ستانکزی انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکول یو جهاد وباله. له دې خبرو وروسته هم کومه مثبته نتیجه ونه لیدله. دا موضوع دا نه ښیي چې پخپله د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم د نظر اختلاف شته چې دا بیا بیرته عام ولس ته زیان رسوي؟
ګوري دغه د دوی دغه واکمنۍ دغه یو کال دوره کومو تاسو تحلیل کو، نو دا هر یو ته سرګند ده چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري. دوی هم مختلف دلې ټپلې دي چې مختلف نظریات لري. زمونږ افسوس بعض اوقات داسې وي چې د میډیا د لارې څخه چې کوم بعض شیان نشریږي په هغه کې پر طالبانو باندې ټول پښتانه تپل کیږي چې ټول پښتانه هم داسې فکرونه لري. بره علاوه دا فکر دی چې سره نس چې په طالبانو کې خپل د ننه هم ډلې ټپلې دي، نو پښتانه تاسو څنګه په دغه یو نوم یادوي؟ یا که په نړیوال کچه ورته وګورو، عموما خلک د یو بازي کسانو افراطي کسانو په سبب باندې اسلام پیژني او اسلام غلط معرفي کوي نړۍ ته، چې متاسفانه اسلام کې هغه څه نشته چې هغه څه افراطیت بازي ډلې ټپلې کوي. نو همدا شان ته مجامل
یعنی د دوی په خپل منځ کې هم اختلاف د غوړې تاسو هم داوي کنه چې د دوی په خپل منځ کې اختلاف
شته، اشکار دي، واضح دي، ځکه چې دوی خپل په اکثر فرمانو کې هم دا ثابت کړی ده. او تر هغه ځایه پورې چې موږ مخې د جمهوریت په نظام کې د دوی سره په ارتباطات کې د سولې په تړاو باندې هغه وخت کې هم موږ ته درا معلومېدل چې دوی خپل منځ کې متحد دي. او دا چې څنګه فرصتونه مرته مهیا سو او دوی څنګه صحنې ته راغله، په دې هم موږ ټول پیشبینی کوله. موږ په یدل چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري، او کدی صحنې ته را همشي د یو سلسله فرصتونو لکابله بیا هم دوی اقتدار ته پات کېدلای نه سي. چې هم دا اوس نمونه وي، هم دا اوس موږ خپل مثالونه ویډیو په واضح ډول باندې چې د دوی اقتدار بدون نه.
بله، خبرو ته به دوام ورکو. اوس به وار ورکو بیا اغلی کړوخیل ته. د طالبانو حکومت په حکومتي چارو او نورو رسمي او غیر رسمي کارونو کې د ښځو له ګډون نه ویره لري که د دوی په تعریف کې چې له اسلام نه لري ستونزه ده؟
دا د ښځو منې کول له کار څخه هیڅ نوې شریع اسلامي توجیه نشته دی. مونږ لوستې دي چې په صدر اسلام کې د خلفای راشدین په وخت کې میرمنو په حکومت کې یا د وخت په اسلامي حکومت کې کار کولو. یو ډېر ښه بیلګه موږ کولای شو چې د حضرت عمر د وخت مثال ورکو. کله چې د مدینې ښار چې مترقي ښار د وختو دغه خار خاروالا په نوم د شفای و خزوا، و همدارنګه د مکه د خار کنټرولر هم یو میرمن و. او په هغه وختونه کې همیشه چې خلیفه د اسلام با په عامه ځایونه کې په اصلاح خبرې کولې، زیات وخت هم د شوي چې د ښځو طرف نه مثلا باندې اعتراض او انتقاد شوی دی. اصلا یو موضوع چې حتی د مهر موضوع و، کله چې حضرت عمر غوښتنه کوي چې تاسو باید حداقل یو غوښته چې هغه اندازه وټاکي د مهر دپاره، یو مېرمنه په عامه ځای کې د ټولو خلکو په منځ کې ودرېده چې خلیفہ د اسلام ته د صحه حق نه دی چې ته ماته ته انتظار سمره بهر واخلونه دا زما حق دی او دا ما د حق اسلام راکړل دا ته په دې کې اجازه نه لري چې مداخله وکړي نو خلیفہ دی واخ خپل معذرت وغوښته چې د مېرمن په حق ده اما صرف دې وغوښته چې چون مالی وضعیت خلکو خنه ده تاسو باید حد اقل واخلئ یعنی دې ته وایي چې اسلام کوم حالات چې دی وسته نه کړی دا یا خو دې خپل ویره تنگ نظری د خزو د فرق خلاف مسله ده چې فکر کوي چې ولس خبي خبره ده په اسلام باندې خبر نه ده دی په مغه سطح باندې توجه کوي چې دی فکر کوي چې خلکو قناعت کوي خلکو قناعت نه کوي په افغانستان کې سل کال رئیس مېرمنې کار کوي دا نه فرهنګي مسله ده دا نه د سنتي مسله ده نه ده دودیزه مسله ده فقط یو تعداد کسانو چې مغه رقم ذهنیتونه جوړ کړي مغه رقم دي شخصي تفکر دی همدارنګه مغه سیاسي فشارونه یا سیاسي فیصلې دي چې د نویر لري چې باید همدا یو د خلکو مخالفت یا مقاومت که در نیمه فضی شد لبه سحنی نلده شید و دبا مون بانی با فشار کم سی هرچه چه مشوره ورد کرده مطلق غلط مشوره ورد کرده بده که دیوستر تاوان سر مخامخ دیه و لس بالاخره در فقر و تنگدستی و بیچرگی به یه وقت مرحله رازی چی به خبر به بده در خرابه سی به دونه شکال چه میشه پا مرمی و نیخلق آرامه کی نو بهتره داده جو وخت اسلام ته مخه کی او د خزو د حقونو لنقصول جدول کی او د کار زمينه کورنوي ته برابر کی زکه چې په افغانستان کې ډېر کندي د تقریبا د ډریټل وکاله د جنگ او د غناورین نارینه ترخی سوي او د دوري پیدا کوون چې صرف مېرمنې پاتې شوي دي نن چې دوی دایر نه وي نه پیغام خوري خبر شي دی په کوم حالت کې خو ما غوړي چې چا بډوري خاص کړي ما غوړي چې خپل ماشومان خاص کړي او د فقر تنگدستی شه دومره نور جرایم په افغانستان کې پیدا کړي چې به طالبان نشي کولای چې په کنټرول کې
بله ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو اوس بیا وار وار کوو میرمن صافی ته میرمن صافی تاسو به درته وای کله چې دینجونو او میرمنو په قانوني او شرعي حقونو باندې د طالبانو د حکومت له خوا سترګې پټيږي بیا په کور دیننه او بهر غبرګونونه هم اثر نه کوي د دې پایله به څه وي
دا غټولنې 50% وګړي یا افراد خزه تشکیلې او دا یو بشري ځواک دی کله چې دغه خزو د حقوقو څخه یا دغه افراد د حقوقو څخه سرغړونه کیږي یا تخلف کیږي دا په دې معنی چې یو ټولنه کې د غټولنې نیمایي بخش یا نیمایي برخه دا فلج کیږي د غوي حقوقو ته چې کله درناوی ونشو د غوي حقوقو تضمین نشول معلوم ده چې د غوي مکلفیتونه هم صدمه ګوري کله چې مکلفیتونه صدمه ولیدل د یو ټولنې 50% قشر صدمه ولیدل او دا ټولنه خپل ناقصه کیږي نیمګړی کیږي د نشي کولای د نور نړۍ سره د سیالانو سره هغه چې خای د پرمختګ پوري تای کی چې دا خپل یو ناورین ته د یو هیواد لپاره دی یو ټولنې لپاره چې دوی په سیستماتیک ډول دوی په قصدي ډول دوی کوشش کوي چې خپل خای خپل ځان پتیشي وي دا په دې معنی چې یعنی د خزه حضور په ټولنه کې د خزه حضور په سیاست کې د خزه حضور په ټولو برخو کې دا یو غواخ نه دی دا فرصت دی چې دوی پوه شي د حکومت لپاره فرصت دی د نارینه لپاره فرصت دی د هغه کورنۍ لپاره یو فرصت دی او دې ته باید طالبان توجه وکړي بدبختانه طالبان په دې فکر کې دي چې دوی د خزو د حقوقو برام تکول سره به دوی سیاسي بهره واخلي او بدبختانه دوی چې په دې فکر کې دي دوی نشي کولای سیاسي بهره واخلي مګر لدې چې دوی د مستونزو سره مخ شي د مشکلات سره مخ شي او بل څه لاسته نشي راوړی د خزو حقونه باید دوی ورکړي د بشر حقونو ته درناوی ولري د دموکراسي ټول اصول باید دوی ومني او ورته پابند وي په لومړي قدم کې دوی یعنی یواز د خوځو حقونو مسله نه ده، دلته د ټولو افرادو حقونه نقض دي، دلته د حکومت ولې اصول نقض دي، دلته اجماع نشته، مشارکت نشته، ټولګډونټوب نشته، چې هغه د حکومت ولې هغه اساسي ارکان دي، د دې ترڅنګ هغه منتوبه ورتیا نشته، کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، موږ تاسو ګورو ورتیا نشته، او لکه څنګه چې دوی ادعا کوله په تیر نظام باندې چې فساد شتون دی، بدبختانه چې دوی لاکه کړی دی، لا فساد او چې خپل رسیدلی دی، نو دلته یوازې فاجعه د ښځو حقونه نه دي، دلته فاجعه ټول بشري حقونه دي چې بدبختانه نقض شوي دي او د نقض کېدو په حالت
ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، یو بل میلمنه مو هم اوس په کرښه کې راسره یو ځای سوې ده، مریم جان اوتاک، لیکواله او ژورنالیسته. که می غږ اوري ستړي مشي ښه راغلي.
ډیر مننه کوم فلکسي جانې، تاسو ترې مسې د خرونې ټولو میلمنو او اوریدونکو ته ښه راغلاست ورکړی کوم.
ډیر زیاته مننه. له تاسو به وپوښتم، د یوې ځوانې په صفت، کله چې نجونې غواړي چې ښوونځي خلاصي ښوونځي نه خلاصېږي، کله چې مېرمنې غواړي چې دفتر ته لاړ شي کار و وظیفې ته نسي تللی، دغه حالت کم داسې دوام وکړه، تاسو د یوې ځوانې په صفت پایلې څه وینئ؟
ډیر مننه فرشته ګلې. لدن څخه یو کال مخکې موږ تاسو ټول شاهدان اوسې، تېر نظام سقوط او په ځانګړې توګه د ښځو د بدبختۍ تیږې کېښودل، او له دغې بدبختۍ نه یو کال ووته. د یو کال په جریان کې یوازې ښوونځي ونه تړل شوې، ادارات هم وتړل شول، هغه کوم حقونه چې د ښځو لومړني حقونه دي او د هغوی حق د چې باید ورکړل شي له منځه لاړل، له پښو نه لاندې شوه. مثلا ښوونځي ته تګ د ادارات کې کار کول دي، همداسې په ټولنه کې ونډه اخیستل دي، متاسفانه چې په دغو ټولو شیانو باندې سترګې پټې شوي دي. نن سبا کې ښځې یوازې د تعلیم په برخه کې نه، یوازې د کار کولو په حق کې نه، بلکې په خپل ټولنیز حق کې هم چې باید هغې انساني کرامت احترام وشي له ستونزو سره مخ دي. نن سبا تاسو ګورئ پیو پانه په بله بانه باندې ښوونځي تړل کېږي، یا مثلا مېرمنې له کارونو څخه ایستل کېږي، یا دا کوم د انساني کرامت حق او احترام څنګه لري هغه نه ورته ورکول کېږي. یعنی دغه استفاع باید یوازې په کابل کې د کابل په میشتو مېرمنو باندې ونیسي چې دوی دلته ژوند کوي، مثلا له کور د باندې وځي بازار ته، هغه د خپلې اړتیا وړ کیږي راخلي رانیسي کور ته ځي. لرې ولایتو ته به هم نظر وکړو. یو څه وخت د مخه په هلمند ولایت کې موږ تاسو شاهدانو راپور نه خبره سول چې د مېرمنې په دې خاطر په بازار کې وه هلته وټکول شي چې له شرعي محرم څخه ولې د باندې راوتلې دي بازار ته. یا مثلا همداسې په کندهار ولایت کې چې زموږ ځینو همکارانو د سترګو لیدلی حال راوړی چې هغه کوم کرامي او انساني حق چې د مېرمنې د باندې انساني کرامت احترام وسي نه ورته کېده. مېرمنه یا اصلا چا موټر ته نه پورته کوله په دې چې ولې محرم نه لري، یا به یې که پورته هم کړه د مور د موټرو په ډاله کې به یې پورته کوله چې دا د یو انسان انساني کرامت ته بې احترامي ده، توهین ده. یا مثلا په خپل د کابل په ښار کې چې څو تجایزه په خپله ورسره مخ شوې یم، کله چې اداراتو ته بغیر له محرم څخه مېرمنې یا نجونې مراجعه کوي، هغوی ته د ادارې ته د تللو اجازه نه ورکول کېږي چې خپلو ستونزو ته رسیدګي وکوي، هلته هغه خپل ستونزې اوارې کې دوی نه د محرم غوښتنې کېږي. تېره شل کلنه جګړه کې د افغانستان ډېر زیات ځوانان او نارینه نسل قرباني شوه، شهید شوه. دغه شیانو ته باید پام وشي. یو مېرمنه که چېرې په کور کې محرم نه لري، هغه محرم نه کومه کېږي، نه په پیسو اخیستل کېږي، نه په کرایه نیول کېږي، نه بیرته له ګوره له خاورو څخه راایستل کېږي. نو په دغه اساس ځینې هغه اساسي ستونزې دي چې یعنی نوی حکومت باید ورته پام وکوي. د ښځو انساني کرامت احترام کول دي، د هغوی ستونزو ته رسیدګي ده. یعنې په هر وخت کې هر زمان کې نه شي کېدلی چې مېرمنه له ځانه سره محرام ولري، چې دا غټې ستونزې دي نن سبا په ټول افغانستان کې د مېرمنو لپاره.
بله ډیر زیاته مننه تاسو د بیرته راګرځو نړۍ مننه. اوس بیا لاغلی کړوخیل نه پوښتو، تیر ورځ هم په افغانستان کې د میرمنو لخوا په عامه خبره خود جوشانه حرکتونه ترسره شول. میرمنې د کابل واټونو ته راوتلې، مظاهرې وکړلې، مخکې هم دا کارونه شوي وو خو د خلکو په وینا چندان نتیجه یې ور نه کړه. دغه حرکتونه باید څه رقم ترسره شي چې تر یو حده پورې مثبت ثابت شي؟ میرمن کړوخیل،
زه فکر کوم چې افغان ولس منتظره ده چې دنیا د دې برخلیک څنګه ټاکي، یا څنګه یو ځل بیا طالبان لري کوي یا طالبان اصلاح کوي. نو باید افغان میرمنې چې کوم جرأت او شهامت کوي که دا ټول ولس عین اقدام وکړي، بیا طالب مجبور ده چې تمکین وکړي، واک ونیسي، کاره د سیاست وکړي، نرمش راولي، چې بې نشاکه هغه به په ګټه مخامېږي. نو تر څو پورې چې ولس فقط په ښځو باندې اتکا کوي، هغه خپله خور مور ته اجازه نه ورکوي، بلکې مغه یو څو مېرمنې دي چې بار بار جرأت کوي، شهامت کوي، سلکونو ته راوځي. نو دا د ولس همغږي، د ولس حمایت، د ولس رېدل، زه فکر کوم چې دنیا به هم دې ته واده راکړي او طالبان هم دې ته واده راکړي چې په دې باندې خپل هغه دریځ باندې تجدید نظر وکړي. غیر دغه نه دا مقاومت هر څومره صرف یو ښځې وکړي او محدود ګروپ یې وکړي، دا پروسه به لږ اوږده کړي، اما په هر صورت شجا مرحله راځي چې بالاخره ټول ولس تسلیم ونیسي او د افغان مېرمنو سره همغږي شي.
بله، قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، د اگست د 15 منټې پاک لا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ ده، د واتس اپ لارې مو په ناروی کې د افغانستان د پخانی سفیر شکری بارکزی خبري هم راخستې دي. د په ګټه سره وورو لخپل میلمنو غوښتنه کوم چې لمر سره پاتې سي. د اغلی بارکزی خبر وروسته به بیرته خپل باسته دوام ورکو.
تیر یو کال د خوشینه او لانجونا دکالو هم زما لپاره، هم د افغانستان خلکو لپاره. زما لپاره ځکه چې خپل ملک، خپل کور، خپل ګور، هر څه مې د لاسه ورکه. او داسې کسان ور باندې حاکم شو چې نه زما په جغرافیه کې را سره موافقت لري، نه زما بیرغ ته، نه زما تاریخ ته، نه زما هویت ته، نه زما جنس ته، چې ښځه یم دوی احترام لري. یعنی دا ډېر دردونکی ده چې تاسو د سر نه تر پای پورې وګورئ چې هغه ډله په افغانستان کې واکمن او حاکم شو، د افغانستان نیمای خلک دوی اصلا په د انسانانو په صفت نه مني. په هر صورت سره متاسفانه دا هغه شی نه و چې موږ توقع تمام درلودله. زما د وتلو وجه سربیره پر دې چې طالبان ما پسې و، هیرم نشي چې په 2014 کال کې انتحاری حمله را باندې وشوله. په هر صورت سره متاسفانه از کومه ورځ باندې چې کابل طالبانو ته سپارل کېدل، زه په ماغه ورځ باندې خپل یو مخکنی سفر مې درلودله معایناتو لپاره تلم، نو میدان هوایی کې ومه. په میدان کې خبر شوم چې زما کور ته طالبان ننوتلی دي. حتی میدان کې چې دننه هم ومه، د دود لاسه مې آرامي نه درلودله. چیرته چې به تلم، که څه هم مخ مې پټ و، خو دوی راپسې وه. دا هغه ستونزمن او درد نه ډک حادثه او واقعه ده چې زه فکر نه کوم یوازې زه، بلکې زموږ نور افغانان هم دغه درد باندې کړیدلي او ځورېدلي دي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې تیر یو کال په افغانستان کې څنګه چې د افغانستان پرمختګ همداسې شاتګ سره مواجه شو، د افغانستان اقتصاد روان شو، بشري ناورین ډېره شوله پکې، په افغانستان کې نفاق و بیعدالتي ډېر شو، په افغانستان کې غصب او بربریت او جهالت ډېر شوله، په افغانستان کې افغان خلک د خپل د بدن د غړو د خرڅولو لپاره نیولې، تر خپل د اولاد د خرڅولو پورې مجبوره شوله. اقتصادي ستونزې درلودلې، د دې تر څنګ زه فکر کوم ټولنیز ستونزې، سیاسي ستونزې، او متاسفانه افغانستان نن بیا د یو بلې جګړې دګر ګرځیده لیتنه هوای خوندیده نه فضای خوندیده نه ځکه نه اوبه نه مادن او نه شتمنی مخصوصا تولنیز شتمنی چې د افغانستان مادن دی د افغانستان اوبه دی د افغانستان خاوره ده هم دغه شاتک دی چې موږ په تیر یو کال کې درلوده سربیره پر دې چې په میلیون ها افغانانو د افغانستان نه ووته په هر صورت سره دا نه تنها یوازې زه بلکې د افغانستان ډیر نور میرمنې هم په همدغه شرایطو باندې دي سربیره پر دې چې ما نه غوښتل طالبانو تر بیرغ لاندې ژوند وکړم دا زما وطن افغانستان نه یو اعتراض و د هغه نظام پر ضد باندې چې نه د افغانستان ملي ګټې ورته محترم دی نه د افغانستان د خلکو رایه او نظر ورته محترم ده نه دوی قانون منی نه افغانیت منی او نه هم اسلام منی بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوم بیا هم د افغانستان او په افغانستان کې د بشري ناورین په خاطر باندې لابي کوم چې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسیږي بیا هم د افغان میرمنې او د افغانستان د خلکو غږ د عدالت لپاره جګ بیا هم د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکوم بیا هم نه غواړم چې زما ملک د هغه پروژو قرباني شي چې متاسفانه یا شرق یا غرب په هغه کې ګټونکي بیا هم غواړم چې د افغانستان د خلکو د هویت عزت او حریت نه دفاع وکړم
بله درنو میلمنو د اغلی بارکزی خاطری خو مو د کابل د سقوط د لومړی ورځې نه واورېدلې په وار به تاسو ته هم راسو اریا او بخپلې د همغې لومړۍ ورځې خاطرې راته وایي میرمن کړوخیل تاسو سره مو سیاسي بحثونه ډیر کړي دي نن د سیاسي بحث تر څنګ به د تاسو د ژوند دغه شخصي کیسه هم واورو په کومه ورځ تاسو خبر رسوئ چې کابل سقوط وکړه او نور طالبان واکمن دي هماغه کیسه راته وکړه ست چا ویلی چې سم درلوده لڅ سره مخسوي
له خالي یک شم یو ورځ په لمدا پارلمان پر رخصتي باندې او په کور کې ومه خو یو هر ورځ یو ولایت کې دولت سقوط دلو نو بل اخره کابل مسله نه زی شو یو له سپکې مې چې کله ول دوه سوالې چې زیاته تلته زما ما کلی نو یا زما حامیان را تو سیدلو تماس مگونی ولو سی قماندانی امنی ماسره دی نو ما تو سنگم ویلی چی تنگ و کنم آفره چی دا خود مربوط دی وزارت داخلی دا و بیت از کابل قماندان لره یک سر خبری اوکی اگو ویلی چی دا تا قماندان امنی لست بجی جواب را که سی خپل تسبیم و خپل درس سواری نو به سپوشم چې کله قماندان د امنیت کابل نور په لسوالی ته نظر نشي ورکوی په دې معنا چې نور هر څه ختم دی نو ما تصمیم ونیو چې خپل کور څخه ووزم ځکه چې یو نامعلومه وضعیت حالت کې په دې هر څوک خپل استفاده کولی شي د نه ستا مخالف د نه ستا حریف د نه هغه په پسا جنایی باندونه چې په چور و چپاول و غلا و هم دغه فرصتونه دی چې کله چې قانون نور حاکمه نه وي کله چې امنیتي ارګانونه نور خپله دنده نه ترسره کوي نو هر شی کېدی شي نو ما یولس بجې ما تصمیم ونیو چې باید زه خپل کور پرېږدم یولس نیم بجې له کور ووتلم اما د مغه ولسوالیو سره مې کار وکړو له مغه مشرانو تر منځه کړه چې تر څو پورې دغه انتقال په یو سوله ییز شکل باندې صورت ومومي اقلا هغه امنیتي مسؤولین بینه ولاړ نه شي نو همدارنګه راسره ځینې کسان د باندې نه تماس ونیول چې هغوی هم طالبانو سره لاس درلود او کیدای شي کوم اعتمادی چې ما کړی و یا زما د امنیت په خاطر باندې نګرانه و نویلې څه خبره ده ما سره چې وضعیت قابل تشویش ده هر څوک د پوهېږي څه شی ورته پېښېږي نو په داسې وضعیت کې طالبان مسؤلیت لري چې خپل دریځ خو روښانه کړي نو څه وکړم البته لنګه کړي چې خلکو ته باید خطر نه وي صدمه نه رسېږي هغه نه کړي ځکه چې عجیب و غریب یو وحشت حاکم شوی کله چې له کور نه وتله ووتله مانې ومې کتل چې دا د خلک واړه او زاړه او ځوان او ښځې نور ماشومان ټول په سړک راوتلي وو ما ته دا عجیب و چې ولې د هر څوک په سړک باندې وو دا سلبینی و دا ورخطایی و دا وحشت و دا حالت فرار و یعنی واقعا یو خبراز نو د افغانستان د پاره په دا رقم انتقال د قدرت یا صلاحیت یا وکړ فکر کوم چې په دې یو بد وضعیت باندې طالب په کابل کې حاکم شو که دغه په ډېر یو سوله ییز شکل شوی بار بار اعلان کړی وای کنټرول کړی وای د هغه کسانو چې همدوی سپین بیرغ سره او د خلکو په کورو یې حملې وکړې چورو چپولې شروع کړې موټرې وتښتولې دا ټول کارونه یې وکړل.
بله 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 ډېره زیاته مننه. اوس راګرځو اغلی نیازی ته. تاسو به راته وایئ چې یو ځل بیا هم بېرته د اګست پنځلسمې ته تېر کال ته ورولم، دا راته وایئ چې څه مو ولیدل، څه مو حس کړل؟
لکه څنګه چې ټول د افغانستان خلک آگاهی لري چې یوازنی ولایت بخښنې سره چې ډېر مقاومت وکړ او ډېر وجنګېد هغه د هلمند ولایت و او ډېر تلفات زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په هلمند کې ولیده او ډېر تلفات طالبانو هم په هلمند کې د هلمند په جګړه کې ولیده. سخته جګړه په ټول افغانستان کې په هلمند کې روانه وه او د ډېر وخت څخه روانه وه، خو مونږ بیا هم خپل دفاتر ته تللو، خپل کارو ته تللو، خپل روزمره وظایف مو د لشکرګاه په ښار کې منظم روان وو، یعنی ادارات رخصت نه وو، ټول کار منظم مخته تلله باوجود چې پر ولسوالۍ باندې سخته جګړه روان وو. کله چې د ګرشک ولسوالۍ تسلیم شو نهر سراج، بله و کله چې د نهر سراج ولسوالۍ سقوط شو زه ولایت کې وم، نو دلته مشرانو یو غونډه درلودله، نظامی غونډه وه، والی صاحب چونزه د والی مشاوره ومه، نو هلته یو د لواء قماندان او امنیت قماندان او امنیت ملي رئیس دوی ټول راغلي او عجل نظامی غونډه و چې نهر سراج سقوط شو. نو نهر سراج یو د غټو ولسوالۍ څخه د هلمند ولایت او ډیر تجهیزات هم درلود، یعنی دوی ډیر متاسف او ډیر هیجاني او ډیر سویرونکي حالات کې قرار درلود چې هغه ځای سقوط شو. نو دوی په دې باندې پوس و چې اوس نو لخکرګه ورته هیڅ د نهر سراج سقوط شو. نو دلته مونږ ته داسې توصیه وسو چې تاسې ښځې چې ځان دپاره هر تصمیم نیسئ هغه په تاسې پورې اړه لري، مونږ نارینه یو چار څه کېږي ګورو به یې، خو بیا هم مونږ مقاومت کوو. دا ډاډ یې مونږ ته راکړه. نو بیا هغه نهادونو سره چې ما کار کوو چې د ای پی ډي نهاد و، د ولف افغانستان نهاد و، چې مونږ سره بیا اروپایي اتحادیه په دې برخه کې کومک کوو، مالي کومک د هغوی څخه و ملاتړ، نو هغوی سره مې تماس ونیو. ما ورته وویل چې هلمند کې خو دغسې جګړه روانه ده، زه باید مرکز ته راسم، کابل ته راشم، ځکه چې که دلته هلمند لشکرګاه ښار سقوط شو نور خو ټول ځایونه سقوط دي، که لشکرګاه هم سقوط شو نو بیا مونږ ډېر تر تحدید لاندې کېږو، یعنې هېڅ امکان نشته د ژوند مو، ځکه چې په دې مونږ پوهېدلو. مونږ د سولې په برخه کې د دوی سره ډېر کار کړی و، ولسوالۍ ته به تللو، دوی سره مو د پخلاینې په هکله، د سولې په هکله، تر د دغه نهاد په برخه کې چې مونږ فعالیت درلو د سولې په برخه کې، نو د دوی سره مونږ کار کړی و، د دوی ذهنیتونه مونږ ته رامعلوم. نو د دې نیمه غوښتنه وکړه چې سره سره کومک کولای شي. نو زه په ډېر درنښت باندې هم دا اوس هم د اتحادي ټولنې د ملاتړ ولف افغانستان څخه ډېر منندوی یم چې هغوی ما ته یو فرصت را برابر کړه د وتلو. د هلمند څخه پروازونه مکمل بند و، لارې بندې وې، ګرشک ولسوالۍ سقوط سوی و، دورایي د قندهار بند و، او د اتو ساعتو په منزل کې زه تر قنداره پورې ورسېدلم. اته ساعته مې منزل وکړ، یعنی د دوه ساعتو چې ډېر څه د دوه نیم ساعته لاره د هلمند و قندار، زه په اته ساعتو کې قندار ته ورسېدلم. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت میدان پورې لاره وه، کامیار خپل پروازونه بند کړی و، قندار کې هم فقط د آریانا پروازونه وو. د آریانا په یو تیاره کې عجل راغلم مرکز ته، کابل ته، او هغه ورځ چې کابل سقوط شو بیا زه په کابل کې وم. نو چې واقعا دردونکی ورځ وو، او امغه لحظه زه شارناو کې وم، عزیزی بانک ته تللی وم، دغه ته پیسې مې راایستلې. چې راغلم دغه سې خپل ولف دفتر ته لاړم، همکارانو سره مې ولیده، ډېر ټول هیجاني و، ټول ورخطا و، ول نه وزو دمدلته پات کېږو زیرخانو ته ځو، خدای مه کې یو بې ستري ونیسي، یو بې عزتي ونیسي، ټول ښځې یو. ما ورته وویل چې ما دوه دانې لورګان په کور کې دي او زه باید هغوی ته ځان ورسوم. نو وتلم تېنه را ووتلم، ځکه چې مونږ کابل کې لا بلدم وو، کرایي کور و
بدن
جنې مزان سره راځي او سخت و ډیر سخت حالت و یعنی وختان دردون کیدام دا وسم راته
بله ډیر زیاته مننه خبرې مدیر خوږی دی خو چون خبرونه وخت به نورو ملمنو ته مرکو بیا به تاسو ته بیرته وګرځو وړاندې تر دې چې اغلی صافی او مریم هوتک د کابل د سقوط د ورځې خاطره د یوې میرمنې په صفت راتوایي له خپل تخنیکي همکار نه به غوښتنه وکړو چې د ننګرهار د ولایت یوې اوسیدونکي زینت رالیږل سوی غږ هم په ګډه موږ او تاسو ته راواورئ چې دغې خبرې مو اورید له هغه وروسته به بیرته تاسو
پاره شپه چې زمونږ ولایت سقوط کیده نو موږ ته پیغام راغی لکه قیامت شپه چې داسې احساس م کوه چې هر څه ونړېدل نور هیڅ ژوند نشته هیڅ هم نشته شپه سبا شوه ننګرهار سقوط شو ننګرهار نه وروسته کابل دا اوږده ورځ نور هم پسې اوږده کیدله لیور مې چې نظامي سپیشل فورس وظیفه یې درلودله نظامي کارمندو لکه رواني تکلیف چې ورته پیدا شوی ده په هماغه ورځ باندې هغه هم ژړل مونږ هم ژړل لکه څه چې مونږ هر څه چې مو درلودل ټول له منځه ولاړو تباه شلو زمونږ څنګه همسایه چې زوی وظیفه کې و ولسوالۍ نه چې کله ولسوالۍ سقوط شوه د ولسوالۍ نه د خپل دا کاروان سره روان و چې لاره کې پې طالبان ډزې کړې وې او هغه هم په دې ورځ شهید شو د وادې یو کال شوی وم یو ماشوم یې درلودم یعنی داسې یو بده ورځ خو به ډېرې را شي هر څه به ښه شي ښې ورځې به مو وینو خو هغه بده ورځ چې زما په ژوند کې تر ټولو بده ورځ یو بده خاطره ده هیڅکله به مې هېره نه شي او هغه زموږ همسایه مور چې نظام هر څه بدل شو هر څه هغه شو د هغې زوی پکې ځوان زوی او کونډه ورته پاتې شوه هغې به دا درد هیڅکله له یاده ونه وځي
بله قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته نورو کسانو چې پیغامونه را لېږلي اکثره پکې دا ویلي چې په افغانستان کې هر جیل نظام بدل شوی دا تر ټولو زیات زیان بیوزله او بیچاره او غریب خلکو ته رسیدلی دی را به سو وست خبرونه په دې برخه کې د اغلی صافی لنډه خاطره به د کابل د سقوط له ورځې څخه واورو
د افغانستان جمهوری نظام سقوط خو هغه وخت نه چې امریکا ایالات متحده ایالات سره د طالبانو ترمنز دغه د سولې پروسه را روانه شو روهن دا چې افغانستان جمهوری حکومت په کې ډیر زیات داخل نو ښکیل نه کړی شو دا غوړه نه روهن د خلکو روحیه ضعیفه او د سقوط احساس خلکو په زړونو کې پیدا شوی و بل اخر په تدریجي ډول تر دې چې 15 د اگست مکمل نظام سقوط شو ز یو ورځ مخکې 14 د اگست دا چې شل ورځې په خوا د سقوط نه ما سره دوستانو چې په مسایلو کې ډیر زیات ښکېلو دوی تماس نیول او دا بد زیری راته راکوله چې ممکن نظام سقوط شي او ته کوشش وکړه چې ولایت کې نه اوسي چون په د سقوط په درشل کې یو څو میاشتې د مخه په لغمان کې ډیر زیات جنګ شوی و او لغمان ډیر یو خطرناک وضعیت کې په دې خاطر و چې د طالبانو د قومندانانو د کورنۍ غړي او خپله دوی ډیر زیات تلفات ورکړي و او د غچ اخیستنې د مشکل نه او د غچ اخیستنې له ویرې نه دوستانو همدا مشوره راکوله چې ته ووځه د لغمان نه کله چې زنګ به ماته راغی نو ماشومان به مې په ژړا شول او به ویرېدل چې ولا وضعیت خراب دی مورې ته ولې داسې کوې مونږ راځه چې ځو ما ویل نه دا خو نه کېږي چون زه دلته مسؤلیت لرم او دا تېښته خو ما ته ښه نه ښکاري نو بالاخره د پنجشنبې ورځ وه ما تصمیم ونیوه چې زه به د ماشومانو نه اول ځان خلاص کړم ځکه دوی زما روحیه ضعیفه یي هر زنګ چې ما ته راځي هر اندېښنه چې دوستان شریکوي او دوی اوري د دوی په وضعیت باندې بد تاثیر کوي نو پنجشنبې ورځ کله چې رسمیت ختم شول او ناوخته مې حرکت وکړو ماشومان مې کابل ته ویول او د شنبې ورځ ډیر وخت مې بیرته د کابل نه حرکت وکړو باوجود د دې چې دوستان ویل مزه لغمان ته وضعیت خراب دی زه لاړم ما مسؤلیت لرم باید زه په وظیفه کې اوسم
هر وضعیت چرا دیزه به تون دوستان و سر و امپاران و سر یو زیل تاوسم چرا اغلو جلسه و جلسه مخلاصه شو ما تا دنده و سپارم شو چه باید ده خپلواکی و رزی لپاره تیاره و نیسم ما زنگل ناست تنظیم کراو طول ده اداره مسئولین می وقو خطل ده ادارات مسئولین می پلغمان ولایت که و مشورم پا ده بنده و کراو تسامی می مونی ولا و مسئولیتون و سپارم شو تقسیم ده وظایف و شو چه ده خپلواکی و رز منسنگ تجلیل کو پا جلسه که ده ترمخه والی طول و تایتمینان ورکو چه من مکمل پاوزا باندې حاکمیت لرو مدیریت لاندې ده تاسو دار مکوي او ولایت سقوط نکي من په دې ډاډ سره اماده کی ونیولا بل اخر په همدې ورځ چې موږ په دې مسایل باندې کار کوو چې د خپلواکۍ ورځ لپاره تیاریانې نیسو ډېر زیات زنګونه ماته راغل هم د کورنۍ د غړو هم د دوستانو کله چې ما والي صاحب سره او په زمن کې امنیتي ارګانونو سره تماس نیوله دوی وویل چې اوضاع د مدیریت لاندې ده اندېښمنه شوم لاړم ناوخته لاړم والي صاحب زموږ یو بله ماڼۍ وه چې هلته اوسېدله دولفت سرای کله چې هلته لاړم نو د ولایت والي ډېر وارخطا وارخطا و یو بیز و زموږ د باراخان په نوم چې هغه بیز پرته له هماهنګۍ او همغږۍ د ولایت مقام سره قول اردو قمندان دستور ورکړی و چې دا باید انتقال شي مرکز ته والي وارخطا وویل چې کله چې دا بیز انتقالیږي نو طبعا وضعیت خرابیږي خو ما وضعیت وکتو چې خلک ډېر وارخطا دي د ولایتي شورا وکیلان د امنیتي ارګانونو مسؤولین دا ټول راټول شوي و زم ناسته وم اووه بجې ماښام بل اخره اته بجې شوې دې وخت کې والي صاحب ما ته مخ واړوي ته داسې کار وکړه لاړه شه ننګرهار ته ما ویل ولې ولایت تسلیموي وینا ولایت نه تسلیمو نو ما ول ما ولې رخصته وي وي ته لاړه شه تا نه باید زمونږ خاطر جمع بیا په تماس کې کیږو په تلیفون باندې تقریبا
ډېر لانډ چې وخت کم لرو ډېر لانډ بلاخره
بلاخره کله چې زه د ولایت نه ووتلم تنګي ابریشم ته راغلم دلته یو قطه و نهسته و نه نوي په دې قطې باندې جګړه وه او ما ونوشه کولای زه کابل ته لاړه شم زه بیرته واوختلم ننګرهار ته په دې وخت کې وم خبره شوم چې ولایت دوی پریښی او راغلي دي د شپې لس بجې زه بیرته د ننګرهار نه واپس شوم ما ویل کېدی شي دا لاره بنده شي او زه دلته بنده پاتې شوم کله چې نهسته و نه نوي قطې ته تنګي ابریشم کې ورسېدلو بیا هم د طالبانو او د دې قطې د منصوبینو ترمنځ جګړه وه او موږ په دې جګړې کې ایسار پاتې شوو تر سهاره پورې په دې جګړې کې ایسار و بلاخره سهار زه ترې ووتلم کابل ته راغلم او زمونږ د امنیتي اداراتو مشران او والي د طالبانو لخوا ونیول شول او بیرته ولایت ته انتقال شول او تاسو ټول رسنیو دوی خبر دي چې تقریبا شل ورځو شاوخوا هغوی سره د نظارت لاندې وو کله چې زه کابل ته راغلم
بله ډیر زیات مننه اغلی مریم فقط یو دقه کې خپل خاطره راتوي د کابل د سقوط د ورځې د 15 د اگست یو دقه کې راتوي
لکه څنګه چې په ځانې ټول خويندو د اگست 15 په اړه باندې ویل چې یو سخت ورځ ده چې وطن د افغانستان په ټول خلکو باندې سخت ورځ وه ځکه چې داسې یو وضعیت راتلونکی وه چې هېڅوک په اړه باندې نه پوهېدلو خو همدومره ټول پوهېدل چې دا وضعیت د قضیې خبره ده چې تیاره واوسېږي هغه په تور کې څومره چې تیارې هغه د حقونو د خلکو د له منځه تللو یا مثلا په ټولو کې له افغانستانه څخه د ټولو مشرانو د حکومت کړیو وصل هغه څه واکاتل فکر کوم یو د افغانستان خلکو د ناهیلۍ غټې لات هم دغو ټولو اشخاصو له افغانستانه څخه وتلو ولې چې د افغانستان خلکو باور ورباندې کړی و رایې ورکړې ولې فکر کوم که چېرې دغه ټول اشخاص له افغانستانه څخه نه وای وتلي تیږې له دندو به ګوښه شوي وای ولې که چېرې دوی دلته پاتې وای دغه کومه رضیت اوس مهال د افغانستان خلکو بایللي دی یا داسې خلک له تیارو څخه ځانونه را خطا کړل او بلاخره په واخره خوشي ټول یادارې چې د تیارو د تیرونو څخه لاندې ټول دغه څه وحشت و تر ډېره هغه پورې چې دغه مخنیوی به شوی وای
ډیره زیاته مننه اغلی مریم تاسو خنړی مننه بیرته راګرځو اغلی کډو خیل ته د خبرونه په لړ کې په مشکلاتو باندې خبرې وسوي چې په یو کال کې میرمنې وسره مخ دي د تاسو درنو میلمنو خاطرې مو هم واوریدلې اوس راګرځو دي چې وضعیت خو دغه سیده مثلا خوندې پرانیستل سول په اکثر ادارو کې میرمنې ورځ تر بلې له دندو څخه لری کېږي نه پریښودل کېږي په تګ راتګ بندیز ده په حجاب او د محرم مسایل ده خبرې په دغه سیا وضعیت کې اغلی کډو خیل تاسو میرمنو ته څه ویل لري او خپل د طالبان حکومت ته څه وایي څه ډول سازش وکي
دا د طالبان مسولیت چې اوس په هر طریقه چې راغلي اوس حاکمیت دی په لاس کې ده حاکمیت مشروع کول لپاره باید کار وکړي دا واټن چې د ولس او د ترمنځ د بدربای نه بلار شي خپل دروازې خلاصې کړي هر نوع تنگ نظر یا هر نوع سیاسي مشورې یا فشار نه چې هر طرف نه هر مطلب هر چا په دی باندې باید ښه نه وایي د افغانستان ملي ګټې مهمه دي د افغانستان آبادی د ښځو او د نارینه وو په ګډ کار باندې تضمینېدلی شي د افغانستان نجات په معارف کې د زده کړو د تعلیم لارې نه به کېږي د افغانستان ملي شتمنۍ باید وژغوري د خلکو ژوند باید خوندي واوسېږي او د هغه تنگ نظر مشران چې لري هغوی د دندې نه ګوښه کي او بیا د هغوی ترتوی چې په دغه رقم چې دوی مخته ځي دا شنسي کړی چې ټول افغانستان پنځه شپږ تنگ نظره په ګراوګان ونیسي یا په انحصار کې ونیسي نن افغانستان سره هیڅ نه کومکونه نه کېږي پروژې په ټپه باندې ولاړې دي او بالاخره د افغانستان ولس دغه تنگ دستي دغه فقر د بېچارګي د محرومیت له کار له تحصیل له ګشت و ګذار نه تر کوم وخته پورې به کېدای شي څه فکر کومه د رقم نظامونه نشي چلیدلی امیدوارم چې دوی په خپل دریځ کې تجدید نظر وکړي او همدارنګه د خپل خویندو له حقونو څخه پوره ملاتړ وکړي افغان ولس باید خاموش پاتې نه شي د دوی حق رسې په مشروع شکل په مدني شکل باندې خپل اعتراض برقرار وساتي او له نړیوالو باندې هم غږ وکړي چې د سکوت خپل مات کې باید چې اغه کسان چې د افغانستان حکومت د وضعیت راوسته ده یا په دغه رقم مشوره ورکړي یا حمایت کوي دنه د لاس واخلي پر چې افغانستان په مستقل مملکت او په مستقل شکل باندې مخته ولاړ شي او طالبان هم خپل استقلالیت وکړي او کوشش وکړي چې نه پاکستان ته واګونیسي او نه ایران ته او نه چین نه روس ته بلکې افغان ولس ته واګونیسي او خپل مشروعیت افغان ولس ته ترلاسه کړي
بالې ډېر زیات مننه په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد شینکی کړو خیل په لمان کې د خځو د چارې په خانه رئیس قمر نیازی د لغمان ولایت په خانه مرستیال برېښنا صافی لیکوال او ژورنالیست مریم هوتک له تاسو ټول نن نړۍ مننه چې په دې خبرونه کې ملمو سره ګډون وکړ او له اړیدونکو څخه هم یو ځانګړی مننه کوو چې زموږ باسي واورید تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
کنڈوالش کا ریکورونا والا گراند سر بازمون نموسته وی من دوتن کل گران دوتن بازمون نموسته وی من دوتن Thank you.